ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਸਟਡੀ ਮਸ਼ੇ ਕਦਮ ਨੋਰੀ ਦੁਨ ਕੋ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਵਜ਼ਦਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਲਸਮ ਅਨੇਟਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੀ ਵਖਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਦ ਮਾਸੂਤਾਨ ਸ਼ਪਕ ਵਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਮਾ ਖਾਮ ਪਿੰਜ਼ਨੀ ਮੇ ਆਉਦਲ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੀ ਦ ਸਹਰ ਨਹ ਬਜੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਦ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਪਦੀ ਉਹ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਪਰਵਨ ਕੇ ਜ਼ਾ ਅਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ ਤਾਸੁਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਰਾਂਦੀ ਕੋ ਦ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀ
په افغانستان کې ولسی جرګې یو شمیر غړو او عادي خلکو د افغانستان لپاره د ناټو د غړو هیوادونو د مرستو هرکلی کړی او دا یې د ترګرۍ په ضد مبارزې لپاره مهمې بللې. د ولسی جرګې یو غړی ډیوه ریډیو ته وایي
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په پاکستان کې د خیر خیګړې کارکون کې عبدالستار ایدی په مړینه خفقان سرګند کړی دی او یو بیان کې ویلی دی ایدی د نسل او مذهب تفریق بغیر د انسانیت خدمت کړی دی
او د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د پولیسو لخوا تور پوستکو امریکایانو سره د بدی وضع په ضد احتجاجونه دوام لري او صدر براک اوباما امریکایانو ته د پر امن پاتې کېدو غږ کړی.
اوریدونکو تاسو سرټی کی واریدل د نن پدې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. موږ سره اوسه اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ولسی جرګې یو شمیر غړو او عادي شاریانو په ورسا سرمشریزه غونډه کې د ناټو ائتلاف لخوا له افغانستان سره ژمنې ستایلې او وایي د ناټو سیاسي او اقتصادي ملاتړ له ترګرۍ سره په نړیواله مبارزه کې یو مهم رول لوبولی سي. ناټو هیوادونو په افغانستان کې خپل ماموریت تر کال 2018 وروسته هم غځولی او هغه هیواد ته به په کال کې یو میلیارد یا یو ارب ډالر ورکوي. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان صدر دا خبرې رد کړې چې ویلی وو پاکستان اوس هم د شو او بدو ترګرو توپیری چلند کوي چې ډیر خطرناک خبره ده. په اسلام آباد کې د وزارت ویاند نفیس زکریا ویلی په د افغانستان د صدر اشرف غنی په بیانیه پاکستان ته خفغان رسیدلی او دا چې افغان مشران د انګیرونو په اساس د پاکستان په ضد داسې خبرو کولو ته ادامه ورکړي. د د پوینا په افغانستان کې سول او ثبات د پاکستان په ګټه دی او په دې باب یې ژور ګامونه اخیستي. د افغانستان صدر په وارسا کې د ناټو د سرمشریز غونډې په محل ویلی وو د سیمې له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د سولې او امنیت شي اړیکې دي او دا عمل په بریالیتوب سره روان دي خو پاکستان هیڅ همکاري نه کوي.
د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی بان کی مون نن د عبدالستار ایدی په مرګ خفقان سرګند کړی دی. په خپل بیان کې خاغلی بان کی مون ویلی دی د ایدی ژوند زموږ لپاره یو مثال وو او ټول عمر یې د بیرته د رنګ نسل او عقیدې د خلکو لپاره د انصاف او رحم لپاره اواز پورته کړی دی. خاغلی بان کی مون زیاته کړه ایدی په خپل سادګۍ د ډیرو خلکو ژوندونه بدل کړی دی. نوموړي د هغو کورنو او کورنۍ دغه کورنۍ او پاکستان سره په دې موقع د امداد ژمنې هم وکړې. د یادونې وړ ده نن د عبدالستار ایدی د مړینې درېمه ورځ په کراچۍ کې ومانځلې شوه. په دې موقع د مختلف سیاسي پارټیانو چارواکو او ګڼ شمېر نورو خلکو هم ګډون وکړو. بلخوا بټګرام تورغر کې په یو پولیس چیک پوسټ تر هغه حمله شوې ده. په مقابله کې یو پولیس چارواکي او یو تر هغه وجل شوې دي. یو پولیس یو جوبل تر هغه گرفتار کړي هم دي. ډي آی جی سید وزیر د تر هغه پاړه ویلې دي چې د تعلق د سوات طالبانو سره دي او وجل شوی کس په سوات کې د تر هغه کمانډر وو. په دې حق باندې تاسو نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان درکوي.
د ترهګرو د دغبرید سمدستي ورستو د پولیسو د خصوصي ایلیټ فورس لخوا د لټنې عملیات روان شو چې په نتیجه کې مهم ترهګر کمانډر حافظ نثار وجل شوی او یو بل ترهګر په جوبل حالات کې ونیول شو. د هزاري ډیویژن د پولیسو ډي آی جی محمد سعید وزیر په وینا د دغه ترهګرو تعلق د تحریک طالبان سواد سره وو او وجل شوی ترهګر حافظ نثار د دغه ترهګری ډلې سیمه ایز کمانډر وو. د پولیسو دغه چارواکی محمد سعید وزیر په دې اړه ډیو ریډیو ته وایي
دا جوائنٹ یو گارت لگے دلے ہو ٹو انشور دی سیکورٹی آف دی ٹرانسمیشن لائن پرون ماشام 7:30 بجے دادرې تر اگر راغلی دي نین پدختین کې په دغه دزي وکړلې یو په موقع شهید شو هغه نه بعد پبلک هم سپورټ کړلو ډی پی او سي پبلک ته وی چې راځي موږ سره دا ګیرا واچو ای پبلک ګیرا واچولا
د پولیس چارواکو په وینا په تر هغه برید کې وجل شوی پولیس اسکر شانګلي ضلع کې خپل کلی ته رسول شوی او د لټنې په عملیاتو کې نیول شوی جو بل تر هغه نامعلومه ځای کې خوده شوی احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ایبٹ آباد
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د امریکای خبریالې میری کولوین کورنۍ په شامی حکومت د هغه د مرګ داوا کړې ده. په داوا کې ویلي شوې دي شامی حکومت هغه په کال 2012 کې په نخښه کړه او د شام هم مسخر د محاصرې په محل په ولست شوې ظلمونو پاړه د هغه راپورونه یې بند کړي وو. میری کولوین با د سنډي ټایمز آف لندن لپاره کار کولو. په مقدمه داوا کې دا هم ویلي شوې دي چې میرمن کولوین او فرانسوي خبریال ریمی اوشلیک د شامی حکومتي عسکرو په هغه بمباری کې وجلی شوې دي او کوما چې دوی د همس خار باب امر گاون کې پارزی میډیا سنټر کړی و. په نیویارک کې مشتا د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي دي کولوین او ریمی په کال 2012 کې په یو خبر کار کوو کوم چې شام حکومت ته منظور نو. اداره وایي دا کسان هغه انجام سره مخ شوي دي کوم ته چې خبریالان عمر لا په خراب امنیتی حالاتو کې مخامخ کیږي. د شام د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت ته دا علم نو چې په دغه مهال دغه دواړه خبریالان په شام کې وو. دا دیوانی مقدمه د واشنگتن په وفاقي عدالت کې د میرمن کولوین خور او کورنۍ درج کړې ده.
د خوراک نړیوال ادارې ویلي شمالي شام کې یې محاصره سوي خلکو ته د بشري مرستو لومړی لړۍ شروع کړې. ادارې په خپل بیان کې ویلي نن د یک شنبه په ورځ لومړی پرواز چې 40 ټنه خوراکي مواد ورباندې بار وو د حساکي ایالت په کامیشلی هوایي ډګر کې شته سو. اداره وایي هغه ایالت کې نږدې 2,15,000 کسان په بیلابیلو برخو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خوراکي مواد نه لري. د خوراک نړیوال اداره وایي په یو میاشت کې دننه به د دمشک او کامیشلی ترمنځ به 15 داسې پروازونه چلوي او راپورونه وایي هلته تیره ورځ د شامي حکومتي ځواکونو لخوا 8 عادي خلک وژل شوي دي. په دې باب نور تفصیل راکوي ماوش جلیل.
د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي د شام دویم غټخار الیپو په حکومتي کنټرول لاندې سیمو باندې د یاغیانو لخوا ګولباره کې د خالی پورس خوا او شا 8 عامتنان وجلې شوې دي. په وجلې شو کې 14 ماشومان او 14 خزه هم شامل دي. د روانه اونۍ په شروع کې د شام حکومتي عسکرو لخوا د 3 ورځو ډزبندې اعلان باوجود شامی حکومت او اتحادی عسکرو د علی پوخار تتلون کې یوازینې لارې کاستیلو روډ اړخته پیش قدمی کړې و. شامی پوز اوس د لارې نه 1 میټر په فاصله باندې رسیدلې ده. الیپو چې د جګړې نه مخکې د شام تر ټولو غټ خار وو 2 میلیونه آبادی لرله. اوس دا خار د کلونو رهاسې 2 برخو کې تقسیم دی چې په یوې برخې د حکومت او په بلې د یاغیانو کنټرول دی او د دې خار ټولو برخو کنټرول ترلاسه کول د شامی صدر بشار الاسد غټو مقصدونو کې یو دی.
وایس اف امریکا.
په امریکا کې تیر شپه او نن سهار وختي هم د تور پوستکو په ضد د پولیسو د وحشت په اړه احتجاجونه دوام درلود. دغه احتجاجونه په لوزیانا او مینیسوټا کې د پولیسو لخوا د 2 تور پوستکو د وژنې په ضد راپارېدلې دي. د شنبه په ورځ د لوزیانا بیټن روج کې د تور پوستکو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم یو فعال ډیری کیسن پولیسو هغه وخت نیولی کله چې د پولیسو د ډزو په ضد د روان احتجاج ویډیو یې په ژوندۍ بڼه خپروله. ځایي پولیس وایي دوی یوازې هغه خلک نیولي چې د پښو د لارې پر ځای په سړک روان وو. هلته په مینیسوټا کې هم احتجاج کوونکو لویه لار تړلې وه.
د امریکا صدر براک اوباما د پولند سر خار وارسا کې د ډیلس پیخې په حق لا په خصوصي توګه خبرې وکړې. دا خبرې هغه د هفتې پر ورځ د ناتو سمیت په موقع وکړې او وی ویل چې امریکایانو لپاره دا ډیره د خفقان هفته و. د امریکا صدر با خپل د یورپ دوره لنډولو پس د اتوار په شپه بیرته واپس واشنگتن ته ځي. د واپسې وروسته هغه د ډیلس د خاروال په بلنه دغه خار دوره کولو اراده هم لري. په ډیلس کې د هفتې پر ورځ هم حالات کړکیچن وو. د خطرو له امله په خار کې د پولیس چارواکو عمارتونه بند کړی شوي وو. پولینڈ کے خبری کانفرنس دوران براک اوباما وویل چې په پولیس چارواکو حمله کوونکې تور پوسته کې هم هاغه شان د تور خلکو خواخوږی نه وو لکه څنګه چې تیر کال په افریقایي امریکایي چرچ کې د ګڼ شمیر خلکو وژون کې یو سپین پوسته کې د سپینو خلکو نمائنده نو په دې لړ کې هغه د اولینډو د پیښې مثال هم ورکړو او زیاته کړه چې داسې پیښې د یو ځانګړي خپلو مفاداتو پورې محدودوي.
په استرالیا کې مخالف لیبر ګوند تر عمومي ټاکنو اتر ورځې مخکې د خپلې ماتې اعلان کړی دی. د ګوند مشر بل شارټن نن د یک شنبه پر ورځ ویلي هغه باور درلود چې وزیر اعظم میلکم او د هغه ائتلافي حکومت به په واقع د پاتې کېدو لپاره کافي چوکۍ ترلاسه کړي. هغه ویلي چې وزیر اعظم ته مبارکي ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل په افغانستان کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او عادي شاریانو په وارسا سرمشریزه غونډه کې د ناتو ائتلاف لخوا له افغان حکومت سره ژمنې ستایلې او وایي د ناتو سیاسي او اقتصادي ملاتړ له ترګري سره په نړیواله مبارزه کې مهم رول لوبولی سي. نور تفصیل حکمل روان له کابل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو او د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو له افغان امنیتي ځواکونو څخه له 2018 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د ناتو غړو هیوادونو د فوزي ماموریت د دوام له ملاتړ هرکلای وکړ. د ولسی جرګې غړی او شنونکی کړو خیل له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان او سیمې د امنیت د خوندیتوب او د ترهرګرۍ ګواښونو د له منځه تلو لپاره د ناتو د غړو هیواد دونو د فوزی ماموریت دوام اړین دی. هغه زیاته کړه د امریکا په ګډون د ناتو غړو هیوادونه باید تر هغه له افغان حکومت څخه خپل سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو چې سیمه او افغانستان د ترهرګرۍ له ګواښونو څخه په امن کې شوی نه وي. همدارس د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په هیواد کې د 1400 امریکایي فوجیانو د اوسېدو پریکړه پر ځای او مناسب اقدام ګڼي. احمدزی وویل تر هرګری د نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی او پر وینا یې اړینه ده چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د امریکا او ناتو فوجیان په افغانستان کې د اړتیا له مخې خپل فوجي حضور ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد لاړیوي ریډیو سره په خبرو کې وړاندې داسې وویل
داعش القاعده یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه بلکې دا د نړیوالو لپاره هم یو لوی تهدید ده. نو موږ په نړیوالو باندې دا یو حق هم لرو. دوی باید د موږ ځواکونه په خپلو باندې ودروي تر څنګ د امریکایانو شتون په افغانستان کې موږ اړین ګڼو تر څو پورې د موږ خپل هوایي ځواکونه یا امنیتي ځواکونه په خپلو باندې ودرېږي. موږ یو دوسته ضرورت ده هغه هم په جنګي لحاظ باندې چې په کوم ځای کې چې موږ ضرورت وي. مهمه دلته دا ده چې باید قومندان د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې واوسي.
په همدې حال کې د هیواد یو شمېر د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو له افغانستان څخه د ورسا په غونډه کې د ناتو غړو هیوادونو د سیاسي او مالي ملاتړ نه خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ به د افغانستان د ملي ګټو د تامین په چارو کې مهم رول ترسره کړي.
زما نوم احمد فواد دی، د کابل اوسیدونکی یم. په ورسا کې چې کومه غونډه وشوه او په دې کې ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه چې کوم ملاتړ اعلان کړ دا موږ په نیک پال ګورو ځکه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه اوس نړیوال حمایت ته اړتیا لري. نو دا مرسته د افغانستان په پخو درېدو کې او د دهشتګردۍ په خلاف په جګړې لپاره ډېر مؤثره دی. موږ یې په نیک پال نیسو.
زما نوم نبی الله دی، د ساده پوهنځي د دریم کال محصل یم. امریکایي ځواکونو شتون په افغانستان کې ضروري دی چون افغانستان نشي کولای چې خپل نیرو په کامل او مکمل ډول سپورټ کوي. نو د دې په خاطر باندې موږ یو مرسته کوونکی ته ضرورت لرو، کڅه هغه امریکا وي او کڅه کوم بل خارجي هیواد.
د ورسا غونډې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د ناټو سرمنشي یونس سټولتنبرګ ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او د اوږدې مودې لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي ویلي له افغان حکومت څخه د عملي مرستو په اړه پیاوړې ژمنه ترلاسه کړې ده او له مخې به یې له افغان حکومت سره له 2018 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې هر کال د 4 میلیارد ډالرو سربیره 1 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو په داسې حال کې د افغان حکومت د ملاتړ په هدف د ورسا غونډې له پریکړې هرکلی وکړ چې ټاکل شوې په روان میلادي کال کې له افغانستان څخه د مالي ملاتړ کوونکو هیوادونو کانفرانس په بروکسل کې جوړ شي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، خوست.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان صدر اشرف غنی د ناټو د سرمشري غونډې په محل ویلو چې پاکستان د افغانستان په دوه مخه تګلار لري او د هغه ترګرو په ضد هیڅ عملیات نه کوي چې په افغانستان کې ورانای ترګری او عادي خلک وژني. خو پاکستان هم د دغه تورونو ردونه کړې ده. په دې باندې به څېړنه اخلو زموږ له خبریال پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت له نیویارک څخه له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سلام علیکم او ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر.
ډیره مننه. تاسو چې دغه د دواړو هیوادونو دغه د تورونو خبرو ته وګورئ، که څه هم د دې یو پس منظر سته، په خپل ستاسو په ګمان په دغه وخت کې دا رنګ خبرې څه معنی لري؟
په دغه وخت دا خبرې دغه چې کوم پاکستان او افغانستان منځ ته اعتماد کمی ده او چې کوم د حالات خراب شوی دي دواړو ملکونو منځ دا سو لرز ارسه شي، دا کافي کوي. او ناتو ډېر مهم یو دا اجلاس وو په دغه شي اشرف غنی دا کوشش وکړه چې دنیا ته دا ورسکار کړي چې کوم افغانستان مسله دا هغه په پاکستان شه دا او باید ملکونه په پاکستان باندې دباو راولي چې دا وی افغانستان امن شي، پی مخلص کوششونه وکړي او هغه ګروپونه چې کوم او ستر پاکستان په مزکی دي او افغانستان شي امنیت ته مسله جوړي، تشدد شي انوالو دي، هغه په خلاف ده داسې کاروایی وکړي چې کوم پاکستان وایي چې موږ د تحریک طالبان پاکستان په خلاف کړی ده. نو دا بنیادی چکم ادا سبیانونه به اوس روان دي، دغه نه باید دواړو ملکونو بد اعتمادی شي مزید اضافه کیږي او دا حالات به روان ورځو شبه نور هم خرابېږي.
او پیر صاحب کدارت اوسه چې په خپل د شاغلی اشرف غنی بیانیه د ناټو د سرمشریزي او غونډه کې به افغانستان ته څومره ګټه ورسوي؟
افغانستان ته خو دا د افغانستان دا نټو سمټ نه دغه اول صدر اوباما چې کوم اعلان کړی و چې دوی به فوج چې کوم هغه دا به نه کمی 5000 پورې، نو دا نه دا اندازه لګېږي چې دنیا چې کومه د نټو دا چې کوم افغانستان سره 4 کاله نه دا دوی افغانستان داسې نه پرېږدي او افغانستان سره چې کوم دوی کومک شروع کړی و هغه به جاری ساتي او دوی دا یو بلین ډالر چې کوم دوی ویل چې موږ به هر کال ورکو تر 5 بلین ډالر څلور کاله پورې، نو دا یو ډېر غټ دوی کمیټمنټ شای او دا افغانستان په ګټه شه دا افغانستان رو په خپل څه دوی درې افغانستان فوجان افغانستان پولیس او افغانستان نور چې کوم سیویلین ادارې دي هغه به امداد کوي. نو دا یو ډېر مهم اجلاس وو په داسې ټایم شې چې افغانستان سره تصدد اضافه شوی ده، افغانستان چې نور ګروپونه راوتلي دي، افغانستان شل قاعده اوس هستا، افغانستان چې طالبان اوس هم موجود دي. نو دا اشرف غنی چې کوم بیان وو یو داسې طرف ته اشاره کوله چې پاکستان شې مسله ده هغه په خلاف ده داسې یو عملیات وسی یا
پیر صاحب
څنګه دوی دا یو بلین ډالر ورکړي
پیر صاحب خو کوه کتل سي لکه څنګه چې تاسو ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کمای دی خو د پاکستان د پوه سرلشکر جنرال راحیل شریف هم د اختر په ورځ په وزیرستان کې په خپل وینا کې ویلي چې دوی به د افغانستان ژغورنه کوي او هلته به ترګر په هیڅ صورت نه پریږدي او خپل چې کوم کمانډانان دي د پوج هغوی ته هم د خبره کړې ده چې ترګر باید د پولي اخو دخوا حرکت په هیڅ صورت هم ونه کی نو پاکستان خو هڅه کوي
او بالکل پاکستان خو دا وای او سپیشلی دوی دا شمالي وزیرستان څخه کوم عملیات کړی دوی وای چې موږ تحریک طالبان ختم کړل او دوی په افغانستان باندې دار کوي چې دوی د خپل طرف نه خپل داسې عملیات وکړي چې دا ترګر په بارډر دلته نه راوړي نو دا دا د چې دا په دغه بیانونو باندې نه دا دا چې کوم بنیادی مسلې دي پاکستان د افغانستان منځ او دا تاریخي خبرې دي دا داسې زر نه ختمېږي او داسې سر موږ کوششونه نه وینو چې دا ختم شي او دغه علاوه رایل شریف چې کوم بیان دا د خالی تحریک طالبان پاکستان په حواله سره خو چې کوم طرف ته نور موږ رپورټونه وایو دلته د سټیټ ډپارټمنټ رپورټ موږ وکړه دغه علاوه نور چې کوم خلک دی هغوی موږ وینو چې کوم داسې ګروپونه دي چې تحریک طالبان علاوه د لکه لشکر طیبه سوا حقاني شبکه سوا دغه علاوه موږ ولیدل چې اختر منصور هم په پاکستان سره مرسوای نو پاکستان په دغه ټیم او پاکستان دا وایي چې موږ په ټول ګروپونو خلاف عملیات په داهنه نه شو کولای چې هغه ورته عمل وي او هغه دی عمل دی چې پاکستان چې به امنیت خراب شي
ډیر مننه
پاکستان اوس د تفریق کوي لګیا دا
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتي
ډیر مننه
قدر منوریدونکو سیړنه خو تاسو واریده خو اوس تاسو سره زموږ د همکار کلیم افضل دا ریپورت هم شریکو چې په دغه دورزنې غونډه کوم چې د پولند په سر خاروار سره کې سر ته رسیدلې ده دغه کې کومې مهمې خبرې شوې دي او نور څه تفصيلات دي ریپورت تاسو په امرا ګرځو
د پولند وار سره خار کې د نیټو اتیو شغړو هوادونو ترڅنګ د هغوی اتحادي هوادونو مشرانو چې پکې د امریکای صدر باراک اوباما هم شامل دي خپل د ورځنې مهمه غونډه پای ته رسولې د دغه غونډې مقصد د یورپ په شرقي غاړو آبادو هوادونو حفاظت ترڅنګ د یورپ او اتحادي هوادونو ترهګرۍ په ضد شریک امرستو ته ود ورکول دي او بیا په افغانستان کې هم د نیټو او امریکای مبارزه تر هغه غزول تر څو چې افغانستان په اصل مانو کې خپل هواد ترپیخو چیلنجونو د مخه نیولو جوګه شوی نه وي د نیټو اتحادی هیوادونه ټول دغه ته راځي شوی چې په مېس ختیس او شمالي افریقا کې به پوزي مرستې سیوا کول شي چرته چې د اسلامي ترهګرۍ اغیز ډیر زیات شوی دی په دغه کې د اسلامي ریاست یا داعش ترهګرۍ ډلې په ضد د استخباراتو او د سارنې عملیات هم سیوا کول شي د امریکای صدر باراک اوباما هم وارسا پولند کې ډیره واضح او صفا خبرې وکړي صدر اوباما وایي چې د یورپ امنیت او حفاظت لپاره به د امریکای دریز یا کړي لوزنه چرې هم بدل نشي صدر اوباما زیاته کړه چې د سور جنگ وروسته دا ولنې ځل دی چې دومره ضروری او مهمه غونډه کیږي د امریکای صدر باراک اوباما د خبرو معلومی ده چې یورپ ته دا وخت په خپل شرقي سرحدونو باندې د روس لخوا د جهریت یره محسوسیږي کم چې د هغې وروسته نور هم سیوا شوي چې کله روس د یوکرین کرایمیا سیمه په زور ونیوله د امریکای صدر باراک اوباما په خپل وینا کې د روس په کردار هم خبرې وکړې صدر اوباما وویل چې روس د نیټو د اتحاد د یو خپلواک هیواد د یوکرین خپلواکۍ او سرحدونو سالمیت خلاف ورزي کړي او د نیټو اتحادي هیوادونو ته د لمسون ماحول ساز کړي د نیټو مشر جنس سټالټنبرګ هم د هغو ژمنو او فیصلو تکرار وکړو چې د غونډې اصل ایجنډا و د ویل موږ دا فیصله کړې چې خپل ملګرو او اتحادیانو سره به د خپل پلو نه بهر د استقامت لپاره مضبوط ګامونه پورته کوو نو موري زیاته کړه چې افریقینا تر میس ختیس پوری لکونو شمیرې کې خلک د تندرو او تر هغه ډلې داعش د لاسه بیکورا او بي وسه شوې دي او هم دا تر هغه ډلې په یورپ او امریکای کې هم تر هغه ری خورول غواړي د امریکای صدر باراک اوباما هم داعش تر هغه ډلې په ضد خپل پوزي طاقت سیوا کول سره سره د عراقي پوز تربیا او د مرستو دوام ساتلو ژمنه وکړه زموږ د نیټو اتحادي هیوادونو به فضائي استخباراتي او ځمکني د مخبري معلومات شریکوي چې د ایسل یا داعش په ضد غیره تنگ کړو. د امریکای چارواکو د نیټو دا غونډه ډیره مهمه ګرځولي او وایي چې چوراندې بعد یو بل سره د مرستو باور خبرې کیدی، خو اوس په حقیقت کې د ځوابي کاروایي لپاره بندوبست نیول شوی. صدر اوباما پولند حفاظت لپاره د خپلو 1000 پوځیانو د لیګولو اعلان وکړو. صدر اوباما ویل چې د ټولو اول به مونږ د نیټو دفاع او د مزاحمت قابلیت مضبوطو، د کمیلوز یورپ سره مونږ کړی کم چوڑواندی نا بالٹکس نا تر بلیک سی پوری یا تور سمندر پوری تیاری نیول شوی دی، او زمونگا اتحادی هیوادونا با دا یورپ شرکی برخو تهم پوزونا لیگی. دا امریکی لخوا دا روسی جهاریت مخا نیولو پسر پا دی غنڈی کی نیغو او صفا خبرو روس تا یو پیغام لیگلے کچاری یورپ پا یو هیواد کی هم دوی حملہ یا جهاریت کوشش اکڑو نو دیو سخت جواب سر با مخشی. په نږدې ورځو کې دفاعي سیډونکو دا ګمان لرلو چې په شپېتو ساعتو کې دننه روس کولای شي چې د بالټکس هیوادونو نه د هغوی علاقې ونیسي. په بالټکس کې د شرقي یورپ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا شامل دي. وایس اف امریکای سربیا ژبې سرویس سره د خبرو په وخت د امریکای یو مشر قانون جوړونکي سینیټر بن کارډن وویل روس ته پکار دی چې په یوکرین کې خپل جهریت ختم کړي. روس یو جهریت کوونکې یرغلګر هیواد دی. مونږ غواړو چې روس نړیوال قانون ومني. مونږ روس په ضد بندیزونه پر ځای کړي. زمونږ هیله ده چې مونږ به د روس تاوان ترلاسه کړو چې د نړیوالو ژمنو پاسداري وکړي. د نیټو مشر زیاته کړه چې په بحیره روم کې به هم مونږ خپل تمرینات او گشتونه سیوا کو چې د ترهګرۍ مخه ونیسو. د نیټو مشر په افغانستان کې هم د نیټو لخوا د اوږدمهاله پالیسۍ اعلان وکړو چې پکې افغان ځواکونو امنیتي سرتیرو ته تربیه ترڅنګ د پیسو امداد او اوږدمهاله سیاسي اړیکې شامل دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو په درمنه اوریدونکو ته پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د کمپیوټري شناخت کارډونو بیا کتنې امر ورکړ دی. نور تفصیل ورباندې سادیا قاسم شارک کوي.
د پاکستان ډیټا رجسٹریشن قومی ادارې یا نادرا د 1 جولای نه تر 1 اگست پورې د شناخت کارډونو د تصدیق مهم شروع کړي. د نادرا له طرفه اخبارونو کې نن ورکړل شوی اشتهارونو کې دا خبرداري ورکړل شوی دی چې څوک هم جعلی شناختی کارت لري او دغه جرم پی ثابت شي نو هغوی له حکومت د 14 کاله قید سزا او د ملک نه وباسلو سزا ورکول شي. یاد دی وی چې یول د یو افغان خزی شربت بیبي سره د پاکستانی شناختی کارت ثبوتونه مخې ته راغلو نه پس د نادرا ذمہوار افسرانو خلاف حکومت تحقیقاتو نه پس د هغوی خلاف قانوني کاروایی کړې و. آیا اوس بیا د جعلی شناختی کارډونو د دغه مسلې څوک ذمہوار دي او د دې مهم شاته څه متحرکات دي؟ د پیښور یو خبریال او سیډونکو شمیم شاهد په دې اړه دا وایي.
وجوهات خو ډېر ښکاره دي او افغانانو خلاف ته چې کم د افغانستان خلک راغلي دي نو دا دی د هغه د فارکړي چې افغانان دلته تنګي د هغه په بنیاد باندې د هغه خلاف د مهمو چلي. تاسو معلومه چې دلته کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په خوا دومره د تک را تک د برتانیانو په دور کې د برتانیان نروسو تر 1901 کمته هم پورې چې کله پورې شوروي دلته کې په افغانستان برید وکړ تر هغه وخت پورې دا څه خاص دغه نو خلک په تور اته سو پالته پاتې کیږي سو په دلته پاتې کیږي ډیر ځت کومونه زمونږ د دغه ټول چې سور خلک راغله دي د پاکستان د جوړیدو نه وړاندې د غیښنه ختی کارونه هم بلاک شوې دي په دې کې دا څه خلک شته د غټ دغه خودخ کو زم خبردار چې دوام چې په دې کې نادرا هم ګناګار ده او عام خلک هم عام خلک مونږ چونکی هغه سره تعلیم کمې دي هغه کې شعور نشته نو په دې وجه زیات ذمہواری په حکومت راځي چې دا مشکلات هم کې شعور لکارو کی اور سره سره خلک په دې فوکي چې دا کار د څه د پاره ده.
په پاکستان کې د افغان وګړو سره د پاکستانی شناختی کارډونو او د پاسپورتونو لرلو دغه مسله نړۍ ته هغه وخت مخې ته شوه کله چې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو ډرون برید کې وجل شو او په موقع باندې دغلته یو پاکستانی پاسپورت ملاو شو چې په یو پاکستانی شناختی کارډ باندې جوړ شوی و. د دغه پیښې نه پس د پاکستان داخله وزارت د پاسپورتونو او د شناختی کارډونو د ځل بیا تصدیق کولو فیصله کړې و. او سیډونکو شمیم شاهد وایي چې د روستي کمپاین سره به هغه پښتنو ته ډېرې مسلې را مخامخ شي څوک چې د کلونو راسي افغانستان کې خپل خپلوان لري او خاندانی تعلقات لري. شمیم شاهد په دې اړه صدا وویل.
اځما دا خیر دا خو تقریبا یو میاشت کې به مکمل نشي ځکه چې ورسره خلکو به رابطی کی چرچا پکورن کی جالی سڑے شامل شوی یا بگی چا شرح دکار جو کڑی زمان دادا دا چی پدی کی بے ایکسٹینشن پکاری دوی ما خبر دارا چی زمان خلق و زمان زیاد پدی با منفی اثرات پختانو زگا پریوزی چی دل لکی تعلیم دیر کم دی دل لکی دیر زیاد ریجسٹریشن پا خواه چی کل دا شرح دکار جو دیدو په خاندانونو کې ډېر زیات ماشومان پاتې شو دا غیر طرف په دلته کې بد تکلیف دي
که یو طرف ته په کار دا چې د نادره اداره د یو عام پاکستانی وګړي لپاره د شناختی کارت جوړولو عمل اسانه کړي او خلکو کې د دې اهمیت په حق لا پوهه خوره کړي بل طرف ته د دغه ادارې کې د ننه د رجسٹرډ پاکستانی خلکو ډیټا هم په کار دا چې داسې محفوظ کړل شي چې څوک هم غیر متعلقه کس دغه ډیټا غیر قانوني طریقو سره د جالي شناختی کارت جوړولو لپاره په کار نشي راوستلې. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
کله منو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې هر کله وایو د پروګرام قربانو کې زه منیلا خالد
او زه نصر کاکر
یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او عادي خلکو د افغانستان لپاره د ناټو د غړو هیوادونو د مرستو هرکلی کړی او دا د ترګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم بللی. د ولسی جرګې یو غړی ډیوه ریډیو ته وایي
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په پاکستان کې د خیر خیګړې کارکونکو عبدالستار ایدی په مړینه خفقان سرګند کړی دی او یو بیان کې ویلی دی ایدی د نسل او مذهب تفریق بغیر د انسانیت خدمت کړی دی.
او د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د پولیسو لخوا تور پوستکو امریکایانو سره د بدې وضع په ضد احتجاجونه دوام لري او صدر براک اوباما امریکایانو ته د پر امن پاتې کېدو غږ کړی.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او وادي شاریانو په ورسا سرمشریزه غونډه کې د ناټو ائتلاف لخوا له افغانستان سره ژمنې ستایلې او وایي د ناټو سیاسي او اقتصادي ملاتړ له ترګري سره په نړیواله مبارزه کې مهم رول لوبولی سي. ناټو هیوادونو په افغانستان کې خپل ماموریت تر کال 2014 وروسته هم غځولې او هغه هیواد ته په کال کې یو میلیارد یا یو ارب ډالر ورکوي. او بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان صدر دا خبرې رد کړي چې ویلي وو پاکستان اوس هم د شو او بدو ترګرو توپیری چلند کوي چې ډیره خطرناک خبره ده. په اسلام آباد کې د وزارت وایاند نفیس زکریا ویلي د افغانستان د صدر اشرف غنی په بیانیه پاکستان ته خفګان رسیدلی او دا چې افغان مشران د انګیرونو په اساس د پاکستان په ضد داسې خبرو کولو ته ادامه ورکړي. دغه په وینا په افغانستان کې سول او ثبات د پاکستان په ګټه دی او په دې باب یې ژور ګامونه اخیستي. د افغانستان صدر په ورسا کې د ناټو د سرمشریزه غونډې په محل ویلی وو د سیمې له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره شی اړیکې دي او د عمل په بریالیتوب سره روان دی خو پاکستان هیڅ همکاري نه کوي.
د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی بان کی مون نن د عبدالستار ایدی په مرګ خفقان سرګند کړی دی. په خپل بیان کې خاغلی بان کی مون ویلی دی د ایدی ژوند زموږ لپاره یو مثال وو او ټول عمر یې د بیرته د رنگ نسل او عقیدې د خلکو لپاره د انصاف صبر او رحم لپاره اواز پورته کړی دی. د یادونی وړ ده نن د عبدالستار ایدی د مړینې درېما په کراچۍ کې منزل شوې ده.
د خوراک نړیواله ادارې ویلي شمالي شام کې محاصره سوي خلکو ته د بشري مرستو لومړۍ لړۍ شروع کړې ده. ادارې په خپل بیان کې ویلي نن د یک شنبه پر ورځ لومړۍ پرواز چې څلوېش چنه خوراکي مواد ورباندې بارو د حساکې ایالت په کمیشلي هوایي ډګر کښته سو.
بلخوا بټګرام تورغر کې په یو پولیس چیک پوسټ ترهګر حمله شوې ده. په مقابله کې یو پولیس چارواکی او یو ترهګر وجلې شوې دي. پولیس یو جو بل ترهګر گرفتار کړي هم دي. ډي آی جی سید وزیر د ترهګر پاړه ویلي دي چې د تعلق د سوات طالبانو سره او وجلی شوی کس په سواد کې د ترهګرو کمانډر وو.
په امریکا کې تیر شپه او نن سهار وختي هم د تورپوستکو په ضد د پولیسو د وحشت په اړه احتجاجونه دوام درلود. دغه احتجاجونه په لوزیانا او منیسوټا کې د پولیسو لخوا د دوو تورپوستکو د وژنې په ضد راپارېدلې دي.
د امریکنۍ خبریالې میری کولوین کورنۍ په شامی حکومت د هغې د مرګ دعوه کړې ده. په دعوه کې ویل شوي دي شامی حکومت هغه په کال 2012 کې په نښه کړه او د شام هومس ښار د محاصرې په مهال په ولس د شوي ظلمونو په اړه د هغې راپورونه یې بند کړي وو. میری کولوین به د سنډي ټایمز آف لندن لپاره کار کوو. په مقدمه کې دعوه کې دا هم ویل شوي دي چې میرمن کولوین او فرانسوي خبریال ریمی اوشلیک د شامی حکومتي عسکرو په هغه بمبارۍ کې وژلي شوي دي کوم چې دوی د هومس ښار بابي امر گاون کې پارزی میډیا سنټر کړي وو.
په استرالیا کې مخالف لیبر ګوند د ترمومی ټاکنو اتر ورځې مخکې د خپلې ماتې اعلان کړی دی. د ګوند مشر بیل شارټن نن د یکشنبې په ورځ ویلي هغه باور درلود چې وزیر اعظم ملکم او د هغه ائتلافي حکومت به په واک کې د پاتې کېدو لپاره کافي چوکۍ ترلاسه کړي.
د امریکا صدر براک اوباما د پولینډ سرخار وارسا کې پرون د ډیلس پیښې په حقله په خصوصي توګه خبرې وکړلې او وی ویل چې داسې قسمه پیښې د تور پوستکو نمائندګي بالکل نه کوي او دغه حق له باندې هغه ځینې مثالونه هم ورکړل. بلخوا د ډیلس پولیس مشر چارواکي مایکل والټن د زخمی چارواکو لیدو لپاره هسپتال دوره وکړه. نن جاپان کې پارلماني انتخابونه ترسره شو. که څه هم د دې الیکشن په حقله دا خیال و چې د هیواد وزیر اعظم شینزو ایبس حکمران ائتلاف د خپل اقتصادي پالیسیانو لوجي با زیات ووټونه وانخلی، خو د انتخابونو کې د وروستو د جاپان میډیا د شینزو ګټلو خبرونه خپاره کړي دي او وایي چې لیبرل ډیموکراتیک پارټي ګڼ شمېر سیټونه ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په امریکا کې تیر شپه او نن سهار وختي هم د تور پوستکو په ضد د پولیسو د وحشت په اړه احتجاجونه دوام درلود. دغه احتجاجونه په لوزیانا او منیسوټا کې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستکو د وژنې په ضد راپارېدلې دي او هم په عین حال کې د امریکا صدر براک اوباما ټول امریکایانو ته د پرامن پاتې کېدو غږ کړی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام راکوي.
امریکا کې د خالی پښپا او د اتوار په سحر وختي د تور امریکایانو خلاف د پولیس تشدد پر ضد احتجاجونه هم هغه سره روان دي. دغه احتجاجونه تیر هفته په لویزیانا او مینیسوټا ریاستونو کې په دوه ځان له ځان لپیخو کې د پولیسو د لاسو دوه تور امریکایانو د وژنې په جواب کې شروع شوې دي. اخوا د امریکای صدر براک اوباما د دوه تور امریکایانو د وژنې پر ضد د ټیکساس ډلس ښار کې د احتجاج په وخت 15 پولیس چارواکو د وژنې ورستو یورپ ته خپل دوره یو ورځ مختصر کړی ده او د ځای وخت مطابق نن ماخام به واشنگتن ته ستنیږي چې د هغې ورستو به راتلونکو ورځو کې د ډلس ښار سفر کوي. په ډلس ښار کې پولیس ته د نامعلومه تن لخوا دړکې میلاوېدو وروستو په ټول ښار کې امنیت نور هم ټینګلی شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي د ډلس ښار هیډکوارټر او یو شمېر ودانۍ تړلې شوې دي. د ډلس ته پولیسو د بجن ورستو صدر اوباما په پولینډ کې د وینا په وخت ویلي هغه په دې پوره یقین کوي چې امریکا تقسیم نه ده څنګه چې ځینې خلک فکر کوي.
Demented individual who carried out those attacks in Dallas, he's no more representative of African Americans than the shooter in Charleston was representative of white Americans.
په ډلس ښار کې حمله کوونکی لیونی تن هم هغه شان د تور امریکایانو نمائندګي نه کوي څنګه چې چارلستن کې تیر کال د تور امریکایانو په تاریخي چرچ حمله کوونکې د سپین امریکایانو او په اورلانډو نایټ کلب او د سین برناردینو په ښار کې وسلوال تن د مسلمان امریکایانو نمائندګي نه کوي. صدر اوباما د یو پوښتنې په جواب کې وویل هغه به د وسلو د لارې کیدونکي تشدد په سر خبرې نه پرېږدي ځکه چې د نوموړي په وینا دا د مسلې جرړه ده. اخوا د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ وژل شوو پولیس چارواکو ته د عقیدت پرځبونې وړاندې کړي دي او ژمنه یې کړې قام به یو ځل بیا راغونډوي او د دغه غمژن حالاتو نه به یې راوباسي. هیلری کلینټن په هیواد کې په منظمه توګه د نسل پرستۍ ختمولو او د پولیس ټولنې سره د وروستۍ هفتې پیښو له وجې خراب شوي تعلق بیا پر ځای کولو د کوششونو لپاره په ټولو امریکایانو غږ کړی دی. میرمن کلینټن ویلی سپین امریکایانو لا د تور امریکایانو خبرو ته غوږ ایښودل پکار دي کله چې دوی د خپل پرضد لیدلی او نالیدلی مسلو او خندانو په اړه خبرې کوي او زیاته کړي څوک هم په دې سترګې نشي پټولی. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ویلي د ډلس حمله په ټول ملک حمله ده چې د قام حفاظت کوونکو باندې په منظمه ډول او سوچ سره شوي. خو نوموړي د دې هم غندنه کړې چې په کومو حالاتو کې په لویزیانا او مینیسوټا ریاستونو کې دوه تور امریکایان وژل شوي دي. ډونلډ ټرمپ ویلي هر امریکایي تن ته په حفاظت او امن سره د ژوند تیرولو حق حاصل دی.
تدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زم خبرونه لا دوام لري او استاد پام د شام طرف تر اگرزو هلته کې د هفته پرواز د خالی پرواز علی پو کې د یاغیانو د حمله په نتیجه کې اته د شام خلک وجلی شوی او په وجلی شوی کسانو کې سوارلس ماشومان او دیارلس زنانه هم شامل وي. بلخوا هم په دغه ورځ یاغیانو لخوا د داعش لخوا د روس هلیکاپټر هم په نښه شو چې پکې دوه کسان وجلی شوي. په شام کې د وخت څه صورت حال دی او تازه تفصیلات څه دي؟ دغه تفصیلات موږ لرا کوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د خوراک نړیوال اداره وای د دوی یو جاز د جاري کړکېچ له وجې ځپل شوي خلکو سره د مرستو لپاره د شام د هسکې صوبې کمیشلی ایئرپورټ باندې کوس شوه دی. اداره وای نږدې 215,000 خلک د صوبې په مختلفو علاقو کې د تیرو شپږو میاشتو راهسې د خوراک او نورو ضروري سامانونو نه محرومه پاتې شوي. د خوراک نړیوال اداره وای دوی به د یوې میاشتې دننه د دمشق او کمیشلی ترمنځ کم از کم 15 الوتکې کوي. هسکې ته د تلو لارې داعش بندې کړې دي. داعش رقا او دار زور باندې د 2 کالو راهسې کنټرول لري. شام کې د خوراک د نړیوال ادارې مشر جیکب کن وای د دوی د مرستو لیګلو سره به د علاقې خلکو تمې پیدا شي. څوک چې د ډېرې مودې راهسې د بنیادي شیانو نه محرومه پاتې شوي دي. برتانیا کې مشته شام کې د بشري حقوقو د سار اداره وای د اسد رژیم د واک لاندې علاقو کې د یاقیانو په بمباره کې د سلور ماشومانو په شمول 34 عام خلک وژل شوي دي. دوی وای د 200 نه زیات ژوبل شوي هم دي. د شام سرکاري میډیا سنا بیا د مړو شمیر 30 او د ژوبل کسانو یو سلسله وخت هاي او تور لګوي یاقیان د دزبندې خلاف ورزه کوي. د جنگ نه وړاندې الیپو یو کاروباري مرکز وو خو د کال 2012 راهسې مغربي برخه د صدر اسد پلوه بلل کیږي او مشرقي برخه د یاقیانو د مرستیالانو علاقه بلل کیږي. په خار کې د ایف پی خبري ادارې خبريال وای د صدر اسد د رژیم په هوایی بمباره او شلین کې مخالفه ډلې هم په نخه کولی شي. د شام حکومت پلوه ځواکونه کوشش کوي چې د یاقیانو علاقو ته د رسد اخیری پاتې لار هم وتړي. اخوا په یو بل خبر کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه وای کال 2012 کې د خبریالې میری کالوین کورنۍ د امریکا په یو عدالت کې خواست جمع کړې چې دا د شام حکومت په کسته وژلې ده. دوی وای د شام حکومتي ځواکونو ارادتن هغه کیمپ په نخه کړې وو کوم ځای کې چې دا د نورو خبریالانو سره وسیده او کار یې کولو. کال 2011 کې د خانه جنگ کې شروع کېدو راهسې شام کې 2,80,000 خلک وژل شوي دي او په ملیونو نور بې کوره شوي دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جمعې په ماښام د یو وسلوال کمانډان له وژنې وروسته احتجاجونه شروع شوي دي چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې راکوي.
د مطبوعاتو تر مخه په کشمیر کې د جګړې له امله ولس کسان مړه او 200 ژوبل شوي دي. دا په داسې حال چې د جمعې په ورځ د یو ترهګري ډلې حزب المجاهدین یو مشر کمانډر برهان مظفروانی د وژنې وروسته د احتجاج په توګه د امنیت ساتونکو سره دا جګړه پیل شوه. د دې ډلې دوه نور غړي هم په دې کې وژل شوي. د دې وروسته په کشمیر کې د فوج لخوا بندیز اعلان کړل شوی چې د احتجاج مخنیوي وسی، خو د دې سربیره هم احتجاج شروع دی. د یادونه وړ ده چې د حزب المجاهدین ډلې کمانډر برهان مظفروانی تیر ورځو د کشمیر ځوانانو ته په یو ویډیو پیغام کې خواست کړی وو چې د دوی په ډله کې د ګډون وکړي. د هندوستان د فوج لخوا د وژل سوي ترهګر برهان مظفروانی د وژنې وروسته په مطبوعاتو کې پاکستان د دې غندنه کړې. که څه هم پاکستان خپله پالیسي کې د ترهګرو د مرسته نه کوي، ولې د هند لخوا په اکثره تورونه لګول کیږي چې پاکستان کشمیر کې د ترهګرو ډلو سره مرسته کوي. پاکستان د دې ترهګر ګرځول سوي کمانډر د وژنې غندنه کوي. د بارنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي چې دا د کشمیریانو د حقوقو خلاف ورزي ده. د خپل ځان لپاره مطالبه د دوی حق دی. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید مطبوعاتو ته د وینا په وخت الزام لګوي چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا جوړ سوی انتظامی لاندې په کشمیر کې د جنگ شروع دی. دوی چیف الیکشن کمشنر ته خواست کړی دی چې د وروستي انتظامیه د کورو ته ولېږل شي. که څه هم د هندوستان د فوج لخوا په کشمیر کې د برهان مظفروانی د وژنې وروسته په احتجاج کې د کمی راوستلو لپاره په کشمیر کې کرفیو لګول سوی، خو بیا هم احتجاج کې کمی نه ده راغلی.
د میرمنو غږ
چې تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدم نوریدن کو یو زلی بیا تاسو ته هرکلی وایو. د پروگرام قربانو کې زمانی لا خالد او ما سره ناست همکار دی نصیر کاکړ. او زمونږ د ویب سایت پته هم ځان سره نوٹ کړئ، کما چې دا www.divaradio.com. په دغه کې تاسو زمونږ ژوندۍ خبرونه او دغه نه علاوه رپورټونه هم کتلی او اوریدلی شئ. نو رپورټونه اړخ ته تاسو پام راګرځو او تاسو ته بدا وایو چې بټګرام تورغر کې په یو چیک پوسټ باندې ترهګر حمله شوې ده. په دغه کې مقابله کې د پولیس یو چارواکی او یو ترهګر وجلی شوی او ویل کیږي چې یو جوبل ترهګر گرفتار کړی شوی هم دی او د دنه تپوسنه شوی دی. پس لاغه ډی آی جی سید وزیر دا ویلی دی چې دغه ترهګر چې کوم گرفتار کړی شوی دی د تعلق د سوات طالبانو سره دی، او کوم یو کس چې وجلی شوی هغه په سوات کې د ترهګرو کمانډر وو. نور څه تفصیلات دا ورو د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې.
د پولیس چارواکی وای د ترهګرو دغه ټولګي د بټګرام او تورغر په پولا د بجلی د مرکزی لاین د پاره د پولیس په حفاظتي پوسټي برید وکړو چې پکې یو پولیس مړ او دویم جوبل شو. خو د ترهګرو د دغه برید سمدستي ورستو. د پولیسو د خصوصي الیټ فورس لخوا د لټنې عملیات روان شو چې په نتیجه کې مهم ترهګر کمانډر حافظ نثار وجل شوی او یو بل ترهګر په جوبل حالات کې ونیول شو. د هزاري ډیویژن د پولیسو ډی آی جی محمد سعید وزیر په وینا د دغه ترهګرو تعلق د تحریک طالبان سواد سره وو، او وجل شوی ترهګر حافظ نثار د دغه ترهګری ډلې سیمه ییز کمانډر وو. د پولیسو دغه چارواکی محمد سعید وزیر په دې اړه ډیو ریډیو ته وایي
دا جوائنٹ یو گارت لگے دلے ہو ٹو انشور دا سیکورٹی آف دی ٹرانسمیشن لائن
پرون ماشام 7:30 بجے دادرے تراگر راغلی دی نین پدختین کے پدوی دجی اوکرلی یو پمو کا شہید شو ناغنا بعد پبلک ہم سپورٹ کرلو ڈی پی او سے پبلک تو وی چرا گئی موٹ سرا دا گیروا چو ای پبلک گیروا چاولا ایلیٹ فورس والا یو دستن نو تل تر دی ہر کی انیشل دزو کی دایو کا سیز گول اور فیت گلا زخمی حالت کی گرفتار کو گیرے اس تل سار چے پرانا کی تلاشی وش والا نو کا کس چکم دشتی زخمی شو نو ہم التا مر ملا شو دیکھ
پولیس چارواکو په وینا په ترهګر برید کې وجل شوی پولیس اسکر شانګلی ضلع کې خپل کلی ته رسول شوی او د لټنې په عملیاتو کې نیول شوی جو بل ترهګر نامعلومه ځای کې خوده شوی د هزاري پولیسو ډي آی جی محمد سعید وزیر په وینا د تحریک طالبان سوات دغه ترهګرو د دې وړاندې هم په سیمه کې په امنیتي قواو بریدونه ترسره کړي وو او په یو شمیر ترهګر پیښو کې ککړ وو. یاد دی وی د پولیس لخوا ویل کیږي د وجل شوی ترهګر د سر لس لکې نام هم مقرر شوی وو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو، د پاکستاني وی وتلی انګریزي ورځپاڼې جان نن په خپل ادارې کې ویلي دي چې په پاکستان کې نږدې 24 میلیونه ماشومان چې دي هغه له سکول څخه بهر دي او د پاکستان حکومت 2.5% خپل د بودیجې په تعلیم باندې خرڅوي. که څه هم حکومت ژمنه کړې و چې دغه به تر کال 2023 پورې 4% ته رسوي. دغه اداریه په اساس باندې زموږ خبریال ارشد ممند یو ریپورت تیار کړی له څېړونکو او حمله کارپوهانو سره خبرې کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د انګریزي ژبې د ورځپاڼې نن خپل اداریه پاکستان کې د تعلیم لپاره منظور شوی بجټ باندې لیکلې. د اداریه په سر کې لیکل شوی چې پاکستان کې 24 میلیونه ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي او صوبایي حکومتونو ته سکولونو کې معیاري تعلیم ورکول ګران دي. اداریه تر مخه د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار ویلیو چې کال 2013 کې به تعلیم ته د قومي آمدنۍ 4% برخه ورکول کیږي، چې ورسره به موجوده 290 بلیونه تعلیم بجټ کې 415 بلیونه روپۍ اضافه وشي. خو د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان اسیسټنټ منیجر عمر اورکزی وایي چې ملي نم ډیولپمنټ ګول کې پاکستان د تعلیم لپاره ټاکل شوی هدف تر لاسه کولو کې ناکامه شوه، چې تر مخه ټول ماشومان سکولونو کې داخله ول وو خو پاکستان دغه هدف تر لاسه نکړی شو. اوس نړیوال فشار زیاتېدو له وجې په قومي آمدنۍ کې د 4% برخه کې خودو خبره کیږي، خو دغه هم ناممکن ښکاري.
سینیٹر محسن لغاری صاحب دا کوشچن کو اس حدار سے اپنا چتا سما تا دا پاس روخه چې دا ایجوکیشن بجټ به تاسو 4% څنګه راځوي، ولې چې تاسو سره خو د وکاله پاتې شو د وکاله کې تاسو موږ ته پروسیجر وخه چې دا به تاسو 4% د جی ډی پی څنګه تاسو دې ته 4% ورکوي. نو بیا بلی غرهمان سب چې زمونږ سټیټ ایجوکیشن منیسټر دا به دا خبره په سینیټ فلور باندې وکړه چې دا خبره موږ نه نشو کولی چې موږ په خپل نیو کې دا مشکل ده چې موږ ایجوکیشن ته 4% ورکو.
اخبار لیکي چې صوبې هم د تعلیم موجوده بجټ په سمه توګه مصرف کولو کې مشکل سره مخ دي او د خیبر پښتونخوا د تیر کال تعلیم بجټ ډیره برخه بغیر د سم مصرف نه پاتې شوی. او خبرګل اسد زیاوی چې تیر کال 1.3 بلیونه روپۍ اخودل شوی وي او دغه کې 9 بلیونه ترقیاتي کارونو لپاره ځانګړي وي او د کې 55% پیسې خرچ شوی، ولی 55% بغیر د مصرف نه پاتې وي.
مونږ به وګورو چې دا د حکومت قسم نه نیو چې هغه دا پیسې په صحیح طریقه ولګولي.
موجوده تعلیمی نظام دانچه تا بیا کتنه کول وی چه تعلیم محکمه پلاسو که موجود پیسې لګولو جوګه جوړه شي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. او ستاسو سره د بلوچستان چمن یو رپورت شریکو. هلته ځوانانو لخوا د موټر سایکلو د ځغل مقابله شوې ده، او د نعمت الله سرحدي رپورت وایي چې دا یو خطرناک مقابله وي چې پکې اکثر ځوانان مړه یا جوبل کېدو خطره وي. نور تفصیلات په دې رپورت کې.
د کوژاک په غره کې دغه د مرګ سره مخامخ کېدونکي لوبې کوونکي ځوانان د کوچني اختر د خوشحالۍ په مهال یو ور بیا پر جوګو جوګو غونډۍ باندې موټر سایکلان خېژول او برته سیده پر اترای راکښه تکول. سیده لوبه کتلو د پاره په سوونو ځوانان سره جمع سوي، او د کوژک د غره پر لوړو لوړو غونډۍ ورته ناست دغه خونی کېله کاتی. سیده خطرناک لوبه کوونکي ځوانان اکثره د اجساد سره مخامخ سوي او خپل ځانونه خوشکړي هم دي. یو موټر سایکل چلوونکی وای، سپسم کی د پارکونو نشټوال دوی پر دغه خونی کېل باندې مجبور کړی دی.
نو عمران زدار شو د پاره خیرم پارک نس په چمن پر شای موږ مشران صدا خواس کو چې پارک مشترک نو ښه ځایونه راکې، ښه وټلان راکې، چې موږ دغه لورزو موږ پر اس پیره غره کې چیش کو بل شو ځای په چمن کې نس اختر کې د جمعې په ورځ د موږ در ځای لرازو.
خو موټر سایکل پر غره ختل او برته راکشته کېدل کاته کاته یو موټر چلوونکی هم په جوش کې را واستي، خپل موټر اچانک پر غره خېژول شروع کړي. سیدغه موټر چلوونکی هم په سیمه کې د پارک د نشټوالي ګیله
شمپلان نه پارکونه لرو نه شی لرو، خامخا موږ مجبور وي میله د وزنو انسانان دي راټولي و دغه موټران د سیوځي به پورته کو. موږ دغه وځي چې دلته د میله راستلې نه د موټر بر د غونډې پورته کو د اختر میله ده.
دا خو یو خطرناک کېل ته دلته کې د سر زده ستا ژوند هم تړلې سرم تړلې موټر چې پکې دم تړلې بیا د موټر دار کم تاره پورته کی.
موږ مجبورې پارکونه نه دا بکو کسر یې کني. موږ ټول مشران ته دا خواست کوس په چمن کې سم پارکونه جوړ کې غلو ورک څغله نشو ورکړ د انسانان به دغه برته کې دی بارې زیبه د دیازه.
په خطرناک انداز کې پر غره مرسیکلات او موټر خېژول ووس د یو لوبي رنگ اخستی دی چې پر خاص خاص موکو باندې ځوانان په دغه کې شریکت کوي.
د کوژک په غره کې دغه ځوانان چې پر دغه رقم خطرناک غره باندې د موټرسایکلان راخېږي او اکثر وخت د اتصاد سره هم مخامخ وي او د خپل ځانونه هم کې خوږوي. خو دغه ځوانان چې د حکومت څخه دغه ګیله کوي کچېری په دغه سیمه کې دوی داسې پارک جوړ کړي چې د دوی د کېل بندوبست په هغه ځای کې وي، نو دوی به ولې پر دغه خطرناک غونډیانو باندې پر دغه خطرناک غرو باندې به د خپل موټرسایکلان خېږي او دغه خطرناک کېل به کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
کوریا 001-00-999-0.